ای درسته پیش برو و نتیجه بهتر میده.
سلامت باشی.
زنده باشی.
تشکر و اکنون با صفی الله استانکزی باشید. سلام و خوش آمدید.
من نکو مصطفی صدیقی وقت به افغانستان که در سهر اته بجه شوی. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. دا مسله مو په سر کې د نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. خبرونه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وای ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شود و دیگه ابتدایی را به خیر ان قریب انشاءالله.
وی په مجموع کې پریکړه داده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډیر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټولې شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په اوویشتمه اعلان شوي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل راپور له تېروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګه ویلي دا کسانی د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولی دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکی استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلي د ملي امنیت ادارې ته یې ویلي چې فورا په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅېړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
مسابقه تست آغاز شوه، با این مسابقه میلی پوشان آمادگی کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړي. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې ورځنۍ لوبې وشوې او درې شل اوریزې. په یو ورځنیو لوبو کې درې سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شل اوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه تلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بې طرفي نه ده ساتلي. د ایران قضایه قوې د سه شنبې پر ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلې خبري آژانس دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه تلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیونی شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړي د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنی نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی و او له ایران یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی و. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان ستري محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د ستري محکمې لخوا د باجوا د دوري غزول تر نن چهارشنبه پورې ځنډول شوی څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستانی پوز د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځای ناستی عمران خان د پاکستان د پوز د لوی درستیز په توګه د باجوا دوره درې کاله نور هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سه شمې پر ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پوز د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او کنه. کوسا د پوز او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو کې په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ او ماتو ګوړو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سهار وختي دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي په ساحلي ښار دوریس او تومان ښارګوټي کې لا هم لسګونه کسان د نړېدلو ودانیو ماتو ګوړو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوې. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
پومپیو ویل چې خلک د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت په خاطر باندې سړکونو ته وتل. او په خوست کې د ځنغوزیو او چهارمغزو ډیر زیات نیالګي کینول کیږي چې په څو کلونو کې له خیره حاصل ورکي.
یو شلکه شپته زره نیالګي د چهارمغزو او جلغوزیو په 300 شپته قوریو کې روزل کیږي.
وخت سهار ته بجیو نه د قیدی په افغانستان کې رازول مړی مطلب ته د لوګر د هغه دوه مدني فعالانو سره چې د غولایت په خونځیو کې د جنسي زورونی موضوع راپور تکړه د ملي امنیت چلند او د هغه ځخه اعتراف اخستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له دغه قضیه سره د ملي امنیت د ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت د هغه د سپارلو امر کړی. موسا محمودی او احسان حمیدی هغه مدنی فعالان دي چې د لوګر ولایت په خونځیو کې د یو شمیر ماشومانو د جنسي زورونې په اړه تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل لا جملاند پراپور کې
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکې ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې خونځوي کې د جنسي زورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د موسا محمودي او احسان حمیدي په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندي ځای ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلن له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظری ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بللی او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زرتر زره خوشی کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیه په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریس ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هلمند چې د دې دوو فعالانو د خوشی کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی وو موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو رئیس د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوی. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسولې حوریه مصدق ویلی وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو د لوګر له دوه مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی هم له موسا محمودی او احسان حمیدی سره چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي زورونی د تحقیقاتو په اړه باندې اداوي کړی وي او اداوي له رسنیو سره شریکی کړی وي د ملي امنیت چلند ناسم بللی ده. په دې اړه مو د جنوبی اس د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې له مرستیال عمر ویډای سره خبرې کړې وي او لومړی مو د همدغه قضیې په ارتباط پوښتنه کړې وه. نور د بشري حقوقو د اړوند فعالانو د محدودیتونو په اړه هم د ښاغلي ویډای څخه په دې مرکه کې پوښتنې شوې.
promote human rights
د بشری حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولېز او قانوني توګه د بشری حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي. هغه له زورونو پرده پورته کوي. هغه د خلکو د بشری حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشری حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پرز نیول شوی کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړې و. هغه څه چې په ګارډین ورځپاڼې او تلونیوس کې لمړی پرې راپورونه ورکړل شول.
What do you ask from Afghan official to
Afghan چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره لکم قید او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوي. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
Instead they're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
د تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولې د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
دا سي څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین کپ دی ورستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا غوښتل شوی وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وټختول شو او بیا ووجل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غنی ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې غواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم غواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته غواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبي اسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو غوښتل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي.
How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
د افغانستان حیثیت به ډیر ځانمن کړي. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې پاتلو سکلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنی د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنی په یو طریقه لاسو ووزی. دا هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیات لاسته راوړنی شته د رسنیو په برخه کې، د خزو د حقوقو په برخه کې، د معرف په برخه کې، خاصتا د جنونو د تعلیم په برخه کې. زه ویر لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولی. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواخي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د امنیسټ انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې لمرسیال عمر وډایټ سره مو د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واوریدله. هغه د لوګر د مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او همدارنګ په ټوله کې د افغان د بشري حقوقو د فعالانو په اړه باندې د شته محدودیتونو په خاطر خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د خوست په پینزو ولسوالۍ او زازی میدان شمل دومنده سپیره تڼیو او مساخیلو غرونو کې د زنغوزیو او چهارمغزو د نیالګیو دروزلو په خاطر د 316 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې چې د پاسه یو شتلک نیالګی روزل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیونه افغانۍ به ور باندې لګښت راشي. د خوست چارواکي وایي د دغه پروژې په پلي کېدو سره به د خوست 2200 هکتار غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مونده سپیره تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 382 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مونده ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 385 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې 6000 نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2100 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونې دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مسسې رغلې د زنغوزیو ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څمره څړی چوال شوي دي. ای د خپې واس کې چې نغړزي مټکی خو شي دا ځنګل زوی تراسیږي ویل په دا چې مولدلې دیل ته یو ته د منګال ورنې مکسر سره دي چې څمره څړی والی دی پاکی ماٹکی کی دی ماٹک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب مرزی په ورستوي کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
څلور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزي ونن په مارکیټ کې 310 ټونه جلغوزي موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولي خو بیا هم هر ورځ په غرنیو سیمو کې د خرسانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ درې سنه ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامې له پیل یوه ورځ مخکې د شمال دوه منده په ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غواګي است د لشبګنې منځنۍ تپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې کولای شئ زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ملالی بشیر ته غواګو چې د افغانستان په اړه د ویډیو زومد باندې تبصره لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ویجل سوي امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2001 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل شو. د اسپن کوینډي شینن اسپن ویلی پر میړی خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د ویجل سوي امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک اتلس کلن دی خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل شوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک او د خويندې لومړي امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼې لیکلی د جیک پلار مایک اسپن ورسته له هغه وژل شو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل شول او د دا داور نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک غواړي یو تحقیقاتي خبريال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړۍ 9 میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل شوي دي. ډیپلوماټ پرونی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتنې ولسوي استادانو په بدل کې د حقاني شبکې د دروغړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ دا مبادله له هغه راهیسه چې د سولې خبرې ودرې دي لمړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل، دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پیلېدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړی ده. د خبرونې په وینا پر دې سربېره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس هم راځوي وی بهرنی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دا د حکومت ضد وروستیو مظاهرو پر مهال د ایران د رژیم لخوا د بشري حقونو سرغړاوی بللی. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پورس خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایرانی چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکو اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایرانی چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې د شمیره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تیرونه د دې هیواد په ترسلو زیاتو خارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او ویش یې په زیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل ما ولسمشر ټرمپ په ایران کې وروستي اعتراضونه څارل. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لرې کړي د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤول وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک په نوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونی وویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زمرم خبر کوم د میدان وردګونو د سیدآباد او لسوالې نازل ته د دشتو په ساحه نه تاسو تماس کېما. دلته روزا د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کار شو چې کوم د صاف لورو بجونه راځي او لسو بجو پورې دوام لري. او زه دا مې شرط دی چې تاسو باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زموږ فوجي مې دی او واورې پرتی دی او مقصد دا پانتونه کپکی ته ساده سلی دی ساته بار بار چې زنګ وو وای چې و جوړیږي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ازادۍ سکرې څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته درکوم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیل ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کاندو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلاټ فراده ده. نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دی او یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړې ده خو زما پیغام دا د چرادر هلمند تل ورته چارواک پر ورسي او دا سړک ډیر خلګو لپاره ډیر ګټه د پرامنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورته چارواک پر ورسوي. والسلام احترام.
عبدالله دا ورزاق دا کنان ولایت څخه بعد انتخابات پختلا و پختل و خیلان شی انتخابات دا ایلان دو دا زنده دو سرا دیر خلق بیکار شوی دا باید دیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیشن څخه ممتنه دا چی انتخابات باید زر پر زده ایلان کلو چوچ دا انتخابات و گلتون که دی باید حقا تا سکر شریک مبارکی ویا و دا لانجو څخه لاس واخی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس پګنوي منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جنوریدون کوم مخته سیمسون را لګل دي د افغان بسمت سواتلس لار لند لیکلی پیغامونه د خپلواک صافی لغمان لیکلی لالی شنګ د انتخابات خپلواک کمیسون باید د جمهوریت ریاست لمړنۍ پایلې ژر اعلان کړي چې د خلکو د غوګ د انتظار پای ته ورسیږي. حکمتی پنوم یو اوریدونکې د بغلان له نهرین لیکلی د انتخاباتو نتایج هر څومره ژر چکیږي باید اعلان شي. یو بل اوریدونکې هم چې نوم یې نه دی لیکلی چې د انتخاباتو نتیجه باید فوراً اعلان شي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی د پاکستان ملیشا طالبان په مختلفو ځایونو کې د نشه یي توکو د عشر او زکات په نامه خپل ټیکس اخلي او له بل طرفه وایي موږ جهاد کوو. عزیز غالب د هلمند مرجع څخه لیکلی عملیات شروع دي، د دولت څخه هیله کوو چې په دې ژمه کې د ملکیانو خیال وساتي ځکه چې اقتصادي ضعیف دی. اسد الله اندر له زابل میزان ولسوالۍ لیکلی د خوست په ولایت کې د نیالګیو کینول او څخه هر افغان هر کله کوي. نقیب الله حسن زی د کندهار لیکلی د خوراوک او سپین بولدک ترمنځ غزیدلې لار کندو کپر ده، د فوائد عامه وزارت څخه غواړو چې توجه ورته وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د ولایت په خونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات خپاره کړي او د افغانستان د ملي امنیت ادارې چلند د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ملي امنیت د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په خونځیو کې د جنسي ځورونې په اړه خپل وروستی راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلیږي. اوس د ویست انډیز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتانانو ترمنځ د ټاس یا پچی اچونې مراسم پای ته ورسېدل. ویست انډیز پچا ګټلې ده او د بالینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ټیم کې به نن ابراهیم ځدران، جاوید احمدی، رحمت شاه، احسان الله، اصغر افغان، امیر حمزه، افسر زازه، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمد زای و ظاهر خان ولو بیگی. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دې تلویزیون شبکې تور پوری کوي چې تیرونه بې طرفي نه ده ساتلې د مظاهرو د پوښښ پر مهال. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځندولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غځولې. او په البانیا کې د سختې زلزلې راورسته تیره شپه هم د نړیدلو ودانیو ماتو ګوډو کې په ژوندي پاتې کسانو پسې لټون روانو. درویشت کسان تر اوسه په البانیا کې په دې زلزله کې چې دوشنبه سهار شوي وژل شوي او شپږ نیم سوه نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غواګست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو قرغزستان ته د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې لدې هیواد په غیر قانوني ډول استل شوی نږدې یو میلیارد ډالر ته رسیږي. لدې مخکې لدې هیواد د شاوخوا 200 میلیون ډالر نغدو پیسو د استلو خبره شوې و. دا د منځنۍ اسیا دغه هیواد لپاره چې اقتصادي دومره وده نه ده کړې د اقتصادي جرمونو یو بې ساري بیلګه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د قرغزستان حکومت د مالی فساد په اړه وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې له دې هېواد له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغزستان څانګې او د کلوب په نوم د قرغزستان یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر باقر طاهروف پرون سیشن بیره د هوا د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغزستان کې د مالی فساد په اړه د ترسره شوې څېړنې موندنو په دې وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 922 میلیونو و 16 زره میلیون ډالر له هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوي دي. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمنی او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوي دي. په دغه څېړنیز راپور کې د چین د شنجن ولایت د 22 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایمایتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې هغه اسناد سپارلي چې ښیي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هېواده ایستلی دي. سایمایتی د نومبر په 10مه په استانبول کې په ډزو وژل شو. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر د پارلمان غونډې ته دغه راز وویل چې چارواکو د سایمایتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی و. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه په دې تورن شوی و چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې وه. سایمایتی د قرغزستان د ګمرکونو پخوانی مرستیال رئیس رحیم بیک مترهیموف تورن کړی چې د عبدالقادر په مشرۍ د شبکې پر کارونو سترګې پټې کړې او مرسته یې ورسره کړې ده. د ازادي راډیو د قرغزستان څنګه او د کلوب د دغه ګډ تحقیقاتي راپور موندنې ښیي چې د مترهیموف میرمن په دوبۍ کې د جایدادونو د یوه پراختیایي شرکت ګډه پانګواله ده چې چارې عبدالقادر مخته وړي. مترهیموف او د هغه ورور د قرغزستان د پارلمان غړي اسکندر مترهیموف پر دوی لګول شوي تورونه رد کړي او مترهیموف ویلي چې د ګمرک د پخواني چارواکي په توګه غلط کار نه دی کړی. سایمایتی تر خپل مړینې مخکې خبره لاندې ویلي و چې د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د ترکیې د طبیعت غوښتنه یې کړې او تمه کوي چې د نومبر په 14مه یې ترلاسه کړي. هغه ویلي و چې له هغې وروسته به خبره لاندې ته د مالي چارو نور اسناد هم وسپاري. نوموړی د استانبول په یو رستوران کې په ډزو ووژل شو. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي خو د مشکوکو کسانو د انګېزې او دا چې له چا سره یې اړیکې درلودې نور معلومات نه دي ورکړي. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په اړه رسمي بیانونه هم نه دي ورکړي. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د دغه ګډ تحقیقاتي راپور د معلوماتو په اړه چې هغه کره دي او هم په تېره بیا د ناپېژندو کسانو په اړه چې په کراتو کراتو یې سایمایتی ته د مرګ ګواښ کړی و څېړنه پیل کړې ده. د دغو ګواښونو له امله نوموړی دې ته اړ شوی و چې له قرغزستان ووځي او ترکیې ته وتښتي. په همدې ورځ د قرغزستان د ولسمشر ویاندې تولګونای ستمر لیوا وویل چې جنت بیکوف مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي په یوه عمومي غونډه کې چې د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف لخوا جوړه شوې وه له عبدالقادر سره کتلي و خو له هغه سره یې هېڅکله هم د سوداګرۍ ګډه معامله نه ده کړې. د ازادي راډیو د قرغزستان د څنګه او د کلوب خبري آژانس په دغه تحقیقاتي راپور کې هغه ویډیوي تصاویر هم ترلاسه شوي چې ښیي عبدالقادر د 2018 میلادي کال په نومبر کې د سورنبای جنتکوف د لوړې په مراسمو کې د سالون په دوهم کتار کې ناست دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ځینې متخصص ډاکټران په خزو او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنې ښیي. دوی وایي ښځې او نجونې مناسب خواړه نه خوري او له فولیک اسید ټابلیټونو استفاده نه کوي، نو ځکه یې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي. زموږ خبریالې فیروزه عزیزي د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مصلح سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې ده.
د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسېږي، یا یې سوی هضمه لري، یا یې هضمولی نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې دا خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کېږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذی وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کېږي. دې چې لویږي غټېږي بیا نو دې نو دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیوزوي، دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دې هغه مواد په غذایي مواد کې نشته یا نه رسېږي، نو دې سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تیره بیا چې دی پیغلان شي، بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي لدې سديري ویني ځای کیږي.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې څنګه دا سیس د غستون زحل سي؟
د پخه کمپاین سره حل کیدای شي چې جمعي اغایي او شاته سي غذایی عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکي او ماشومان ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته وایي چې دا ستاسو وجود ته ضرورت لري ته باید دا وخوري. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري په کال کې یو ځلې دوه ځلې باید ډاکټر ته وروسل شي معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې انجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کیږي چې داسې ویل کیږي چې کمخونی ورسره راکمیدای سي. هغه ټابلیټونه څومره مفید یا ګټور تمامیدای سي؟
یو ښه پروګرام دی سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیراپی په مکتب کې یو دانه چې میدی خالی وي او یا دغه وی دی تحملوی نسي له هغه شکایت کوي کور ته ځي. هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو کچیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معرف کلینیکونه ایجاد کی یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریټونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخی ته دې ضرورت بینم چې یو یونت کوچنی یونت صحی دی او سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې با مکاتب کې جوړ شي. دا از ما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجونو تا به سوی تغذی او بعض امراض سبب کیگی چې دی پخپل شخصی جوان که ناکامی او دی خپل مسئولیتونه پخشان مختنسی ورائی.
داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مسلی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه ښځو او نجونو ته چې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي ځینې سپارښتنې وکړي. له هغې ډلې وویل چې باید مناسب خواړه وخوري، سبزیجات استفاده کړي، او همدارنګه له فولیک اسید تابلیتونو څخه استفاده وکړي. په همدې سره د ازادي راډیو د پروګرام د خبری برخې پای ته نږدې کیږو. اوس د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه درواورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه ګر سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونه ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسب مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي، زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زه کرن جان سرخدی خصولات نو زحمت در کوم از دای رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنہ د جما ټول خلک ضرورت لري، او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقې د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوښ او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي په درناوي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم.
ازادي راډیو ته پیغام پریږم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خه.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عبادالله دی. په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده، خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی. نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما آواز لوړ مقامات ته ورسوئ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي. دا زموږ ماشونه دا دي پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي. اوس دا بل کال راورسېدي، تر اوسه پورې زموږ والد صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. په حمل کې راول کېدلې وو استاد بل کال ورسېدې. زموږ په ماشو باندې کدو دې شکیږي، خو ټول د مړي کې را دي. زموږ ماشومان او شجي او کشنان د مړي کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوو کني. خدا زموږ ماشونه درته تاواله کې په ډېره هیله سره ته سلام علیکم.
ما دې ازادي راډیو کارکونکو او ریډونکو سلام ورکړي. رحمت الله رحمت دې تاواله نه پټماس سلام. زه باندې ته دا پیغام پیدا کړم چې باید چې دا دې مایدین توپیر سره وشي. دا مایدین